السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د طالبانو حکومت ویلي د استانبول خبرې د پاکستانی پلاوي لخوا د دوی په ټکو د غیر مسؤلانه او نه همکارۍ روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسولیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې له خپلې خواهې نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسولیت منلو ته چمتووالی نه ښود. د استانبول خبرې د نومبر په شپږمه او اوومه روانې وې چې مشري یې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا اس آی مشر جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي و چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د استانبول له خبرو سره هممهاله پاکستان پر سپین بولدک بریدونه وکړل چې وروسته بیا ځوابي بریدونه سره هم مخامخ شول. طالبانو ویل چې دوی برید نه دی کړی او ادعا یې کړې چې برید د پاکستان له خوا شوی، خو برعکس بیا پاکستانی رسنۍ وایي چې هغه برید وروسته تر هغه وشو چې د افغانستان لخوا پرې ډزې وشوې. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د څو اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استانبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال و دیرس اسرائیلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوځ لوی درستیز شامل دي. په بیان کې راغلی دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرائیلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخامخ دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر ګیډون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دا یې د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرائیلو کړنې نسل وژنه بللې او د اسرائیلو صدر اعظم یې له هیټلر سره پرتله کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. د لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په تراس کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبې پای ته ورسېدې او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان د ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. له تاجکستان یې 9-5 ګټلې وه او له مراکش یې 4-0 ماته وخوړه. او امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک یا سپاه پاسداران د یو پلان مخه نیولې چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویپاڼې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 12,000 ټولۍ نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو.
د ژوند رنګونه پروګرام ته خراغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. تیاتر که څه هم په افغانستان کې ډیره پاملرنه نه ورته کیږي، خو دا هنر په نوره نړۍ کې خورا ډیر پلویان لري. تیاتر په افغانستان کې لرغونی سابقه لري او له جګړو او جنگونو په مخکې کلونو کې خلک په کابل او ولایتونو کې نندارو تتلل، خو د جګړو له پیلېدو وروسته د هنر ته هم د خلکو هم د حکومتونو پاملرنه ډیره کمه شوه. په دې خبرونه کې د تیاتر یو ممثل هنرمند زمونږ میلمه دی، فضل احمد انیس. په جرمني کې اوسیږي او د خپلو فعالیتونو له اصلي بستر څخه ډیر لرې په پردیسۍ کې پروت دی. نن به له ښاغلي انیس سره په خبرو کې د یو پښتو چې په افغانستان کې د تیاتر او نندارو په برخه کې کوم فعالیتونه کړي او تر هغه هم دا مهم سوال ترې کوو چې دلته په جرمني کې هم په تیاتري فعالیتونو کې بوخت دی کنه. که تاسو هم د خبرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ نو د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او له ښاغلي انیس زموږ میلمه څخه مستقیما پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00420 00 001. شمیره تکراروم 00420 و دو در سفر سفر ات یاو 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 خبرونه لمل مسره پیلو لمړی خغلی انیس تاسو ته خرغلاست وایم کاوریدونکو سره کوم په خپل طریقه باندې ستړي مشي کوي بسم الله کنه بیا زه پختنه پیلوم
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو هر ځای چې است جوړ رو خوش خوشاله او د هر غم څخه په امان اوسئ زه په زل احمد انیس یم
ډیراله ډیر خرغلاست یو ځل بیا تاسو ته د اوریدونکو په استازیتوب هم خرغلاست وایم دا کرکټر چې دا اوس تاسو ولوبه او مخکې له دې چې نورې پوښتنې درنه وکړو دا د کوم خاص کرکټر یوه برخه وه تاسو په خوا دا کرکټر لوبولی دی او که سمدستي همدا اوس فل به دې حاضر یاد شو او اوریدونکو ته مو په دې ډول سره ځان معرفي کا
جناب تکل صاحب هیلرم تاسو هم جوړ روغ یاست دغه کرکټر ما په لومړی ځل چې ما له بولی و هغه د یو لیونی رولو چې زه البته د یو رمی شپونیم او رمه کایم او زما څخه یو زور کسوي زموږ یو تیاتر ډرامه و نوم یې و هوډ نو دغه هوډ ډرامې کې دا
مخکې له دې چې وړاندې لاړ شي انیس صاحب ووایي چې دا ډرامه په کوم ځای کې خپره شوې وه په راډیو کې وه ټلویزیون کې وه په تیاتر باندې وه چې اوریدونکي که تاسو چې کیسه کوئ هماغه صحنه ځان ته ورپه یاد کړي بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ او مهرباني
زه فکر کوم د دې څخه به ډېره ښه خاطره زموږ د خوږ هلمند ډېری دوستان ولري چې هلته د ملت بابا په لوی پارک کې دا په 2001 کال کې ډېر لوی مشاعره وه په هغه وخت کې ډېری کسان راغلي وه تقریبا په حدودو کې د بیخي زیات کسانو په حدودو کې د 15,000 کسان شاوخوا به راغلي وه نو دا ډرامه هلته موږ ولوبوله چې ډېر زیات چارواکي د زابل کندهار روزګان او هرات او فراه او نیمروز او د خپل د هلمند ټول چارواکي دا ټول هلته تشریف درلودي هغه ویډیو اوس هم ماسته هلته موږ ډېر زیات تشویق شو دا ډرامه چې د دې کړي یا د دې لړۍ تقریبا د اخیری مستیج ډراما و نو موږ به سالته د ملت بابا په پارک کې په هلمند کې دا ولو بول د هلمند سند پر غاړه باندې
دا دقیقا کوم وخت وو
د 2001 کال فکر کوم د جولای میاشت وشاو خو او د شپې تقریبا یو لسنیمه بجې و چې موږ ته د تیاتر اجرا کول نو به تر ورسېږي
دراله لمړی د ځان په باب راته وایست کوم ځای کې زیږیدلې درس مو چیرته ویلې دا به هم واورو بیا به ورسته لغنه ستاسو هنري فعالیتونو ته هم ورشو
زما نوم لکه څنګه چې مخکې وویل فضل احمد انیستی د کندهار ولایت اصلي د دوهمې ناحیې د ګودارانو د کوڅې اوسېدونکی یم او بیا په دا ورستی کې په عینو مینه کې تقریبا د 2013 کال څخه بیا تر دا وخت چې دلته را مهاجر کېدلم زه په عینو مینه کې اوسېدلم په اول عینو مینه کې او ژوند می تقریبا د مهاجرت په کوچه کې کړی دی په پښتونخوا کې هلته می تقریبا د اتلس کال په شاوخوا کې ژوند تیر کړی دی ورې می د تیاتر او د دغه ډرامې او فلم او تلویزیون د دې شانو سره ډیر علاقه و شروع می هلته په وکړه خو عملی کارونه می ډیر زیات په خپل کې وات وکړه زده کړې می د کندهار په هنتون د ژبو ادبیاتو د انګریزي ادبیاتو څخه فارغ یم په 2013 کال کې پاره سوایم او نورو بس د تیاتر او د ژورنالیستیکي کارونو او همدا ډول د سینما رادیو پروډکشن د فلم د دبليو په دا برخه کې تقریبا تخپل واسه ډیر کار کوي
تاسو یوازې اتلس کال په کوټه کې تیر کړی دی اول تمو هم د تیاتری فعالیتونو کې برخه اخیستې ده بیا مو په افغانستان کې هم کار کړی بیا یو موده اوس دلته راغلی یاست دا عمر ستاسو څومره دی انیس صاحب
ولازه زه خپل په رسمي پانو کې زه خپل د 15 کال یم او زه کوم په 1980 کې ده خو کله نه کله زما مشر ورو دغه خان دی وینه د عمر د کم د کړی دی وایته نو کې نورم ډیر
زما شک سمونو تاسو ویل چې د کندهار په هنتون د ژبو ادبیاتو انګلیسي څنګه مو لوستې ده یا په لوړ تحصیلاتو کې د تیاتر په برخه کې مو لوړ تحصیلات نه دی کړی څنګه چل دی؟
متاسفانه نه، موږ په کندهار کې خوشبختانه دوه کسان لرو چې په دغه برخه کې لوړې زده کړې دي. یو احمد جاوید عابد دی چې د تمثیل د څانګې څخه فارغ شوی دی، او یو هم زموږ بل ملګری دی چې اوس هم هلته په یو شخصي تلویزیون کې کار کوي، شام احمد یارمل، چې هغه د ډایرکشن په برخه کې فارغ شوی دی د پوهنتون څخه، البته د کابل پوهنتون د ښکلې هنرونو پوهنځي څخه. نور موږ په کندهار کې زه خپل د دې څخه تر مخه او یا د دې څخه را وروسته بل څوک نشته په دې برخه.
مننه. وړاندې به بیا وروسته په خبرونه کې زله تاسو نه یو هیله کوم چې د یو کرکټر یو برخه مو لکه څنګه چې اوس ولو به ولا د هم بیا یو برخه راتولو به وي، حتی که امکان ولري که تاسو سره وي داسې کومه ټوټه چې دوه کرکټرونه هم زمانه ولو به وي او هغه ټوټه مو په یاد وي، دا به هم اوریدونکو ته فکر کوم یو په زړه پورې سرگرمی شي که وخت لري که کولای شي که په حافظه کې مو داسې کومه تمثیلي ټوټه وي. خو دا به وروسته له تاسو نه وپوښتم انیس صاحب، اوس لومړی راته ووایاست چې د تیاتر سره مو له تمثیل هنر سره مو رابطه اړیکه علاقه څه وخت پیدا شوه؟
ولا ما مخکم مرکو کې یو دوستانو ته ویل دي کدا چې دین دوستان خبرې، زه ډېر کوچنی وم چې تقریبا په اغلب ګمان د 900 دنیوي او یا هم یو نیوي شاوخوا دغه وخت به و چې موږ په پښتونخوا کې په سارانانو په کمپ کې اوسېدلو. نو هلته زما زه شاګرد وم، د یو خیاط شاګرد وم، بیا هلته یو واده و زموږ څنګ ته، د یو همسایه و زموږ دوکاندار همسایه و، د هغه واده و. نو موږ هغه واده ته ورغلي و، بیا د هغه مشران وروڼه چې و هغه ټوله ډاکتران و، وره د عربو یو هسپتال یا روغتونو. نو په هغه کې هغه ډاکټران و، هغوی غوښتل چې دغسې د ډاکټر او کمپاوډر او دغسې دغه سبجکټ وي یا دغه موضوع وه یو ډراما وکړي. بیا په هغه کې د کمپاوډر یا دغه کمی و په اصطلاح. نو ما ته بیا زموږ استاد ورته وویل چې دغه ډېر نټکي دي، تاسو دا درسره واخلي. غورته چې دی خو ډېر کوچنی دي، بیا تاسو یواز مووی که نه سوی کولی بیا بل چاته دا رول ورکړي. نو هغه چې ما خیر خو هغه رول ما ته راکړي، ما چې اجرا کړي په هغه وخت کې ما ته لس کالداري یو چا پیسلا جایزه راکړه، تشویق یې کړم. لس کالداري په هغه وخت کې دومره ډېرې وې چې موږ هر څه سپما کولی، په یوه میاشت مو نه سوی سپمولی، نه هغه جیب خسته. نو لاس کالداري بس مات چې جایزه راکړه، د زړه ډېر زیات تشویق سره مو دا کار ما ډېر خوښ شو. نو ما غو چې کله بیا زه د کوچ وشاته ولاړم په کوټه کې، بیا عملا په سټیج باندې ما په ځینو سټیجونو کې کار وکړ، لکه اداره ثقافتو، لکه بلوچي اکاډمي و، پښتو اکاډمي و، او دغه چلډرن اکاډمي هالو، او ځینې نور د ساينس کالج هالو. په دې کې بیا په مختلفو پروګرامونو کې شرکت لرم، د پښتنو د خاص پروګرامونو جوړېدل یا په ځینې برنامې هلته اجرا کېدل. ما به هلته خپل د تمثیلونو یا په اصطلاح تیاتر برنامې به مې وړاندې کولې.
په کوټه کې خو ډېر زیات تلویزیونونه هم شته، او فکر کوم چې نه یوازې د پاکستان ملي تلویزیون بلکې سیمه ایز لوکل تلویزیونونه هم هلته شته، فعال دي، په پښتو ژبه باندې خبرونې کوي. هلته تاسو په دې تلویزیونی ډرامو کې برخه کله اخیستې ده؟
ما یو وخت کې د هغه ځای ملي تلویزیون دغه وار کې اعلانونه کول چې زموږ ځینې کسان په کار دي، لیکوالان و پیسلہ د ډرامې د پیسلہ لوبغاړي و ممثلینو دا کسان په کار دي. بیا ما غوته دغه وکړل، عریضه مې ورته وکړه، اپلای مې ورته وکړل. کله چې زه ورغلم زه تقریبا په دوو انټرویوګانو کې کامیاب هم شولم. د درېمې دپاره چې غوښتلم، ما څخه وغوښتل چې ته د دې ځای باید آی ډي کارډ ولرې، نو دا به جوړ کړه چې په هر رقم کېږي. ما ورته وویل چې دا خو زه نه لرم، ما خپل دغه ورته ویلي وو چې زه
آی ډي کارت مقصد آی ډي کارت یعنی د سټیزنشپ یا د وګړو تابعیت کارتونه، شناختي کارت،
تابعیت کارت باید ته ولري. نو هغه خو چې ما نه درلودي، بیا ما ودي ته وویل. ما په هغه وخت کې ګل محمد حسرات و، سالم محمد کنداری و، عبدالله غزنوي و، تقریبا تر اندازې پورې خپل عمل نه سر. ما ورته چې دا ټول د کندهار خلک دي، نو دا دوی دلته څنګه کار کوي؟ په هغه وخت کې هما جان هم کار کاوه، زموږ استاد سندرغاړی هما،
افغان سندرغاړی هما، رابعه احمدیه هما.
کنه نو دې هم کار کاوه په هغه وخت په ډرامو کې ما ته له ما چې دا څوک دی دې شنه ته کارونه لري وی خندل وای خې دوه خو نو خپل مسله ده ما ته له ما نو زوخه نه لرم خدا نو بس نو هغه دغه په تاسو بیا هم ځان سره فکر کوي ما ځه خیر خپل په وطن کې وډه کار وکړ چې په هغه وخت کې دا دغه دی دا اوسنۍ چارواکي په هغه وخت کې پر سر دا واک وکنه ما ځه خیر داس وخت پر اساس به موږ په هیات کې به د حالت په تغیر عمومي باندې خپل په هیات کار وکړو انو کله چې حالت تغیر سول بس زه هم د سټیپ 2000 دوهم کال کې زه هم د سیر عالم کندهار ته او ځان یو کتل او په 2003 کې مې بيخي کور راوستي کندهار
مننه وړاندې په د دې لپاره چې دا پروګرام اوریدونکو ته هم په زړه پوري شي او تاسو هم زموږ میلمه یاست ستاسو د درناوي لپاره موږ به هم ستاسو ذوق او ستاسو خوخه په پام کې نیسو نو غواړو چې ستاسو په ذوق یو د وسندره هم خبرې کو اول خو موسیقي اوري کنه علاقه مشتور سره کنه
ولا زهره کوم موسیقي اورم
او خاص انتخابم لري کنه چې زما همکار دی عیار صاحب شفیق جان عیار چې دای هم ډیر خزوق د موسیقي لري نو ماته ګوري چې ته یو ور له انیس صاحب نه پښتنه وکړه چې دا د دوی ذوق لڅ شي څه ډول موسیقي سره دی چې هغه سندره زه تیار کم د نشر لپاره
ولانو که سندری خامخا پښتو یې کنه
نو خپل سندرغړی مو وایست په پښتو یا هر ژبه چې وی خو پښتو غوړه ده اول سندرغړی وایست بیا باغ سندره هم کوشش وکړو چې تاسو د خپل
سندره پیدا کړئ چې د خیال محمد په اواز کې او شغه غزل چې خیال محمد د پښتو اصطلاح ویل سوي چې د پښتو د غزل شهنشاهي کنه
نو کوم بل سندره خبروله هغه به هم د خیال محمد وی کبه بیا بل څوک خوخوي
ولکه زه بل څوک خوشاوم نو بیا به زه په چې خوشاوم هغه په افغانستان کې زموږ استاد ډیر خوږ او ډیر شایسته سندرغاړي فرهاد دریایی چې د دې کده زړو سندرو څخه یو سندر نشر شي په پښتو کې دی
حتمان حتمان هله د چې وخت ولرو د سندرو خبرولو ته انیس صاحب اوس لکه ما چې لاوریدونکو سره ژمنه وکړه او تاسو سره مې هم ژمنه وکړه د خپلې یوې تمثيلي ټوټې یو برخه راته وایست هیڅ مهمه نه ده چې حقیقي وي که سم د ستا سم د اوس فل بدیه جوړوي یا د انګریزانو په اصطلاح امپروایز کوي او مقصد اوریدونکو ته خای ډیره مهمه وی چې وویني چې ستاسو تمثيل څه ډول دی ستاسو غاک څه ډول دی او څنګه تمثيل کوي
ولنه پر دوار سترګو باندې دا یو فلم دی د هندۍ فلم دی د نادان په نامه باندې د اکشه کومار او سنیل شتي او همدار ډول د نور لوبغاړي په کشي کې دی نو دا هغه یو تنزیه فلم دی چې موږ دوبله کړی دی دا هغه فلم یو صحنه به زه دا کوم چې ما پکښه دوا ځا کوي
دا په پښتو باندې تاسو دوبله کړی دا فلم
باندې وو موږ په پښتو تقریبا موږ پروډکشن چې په کندهار کې پیل وکی د پلاټ پروډکشن پیل چې مشکله وکی په کندهار کې په 2009 کال کې نو لومړنی کار موږ دا و چې موږ د افغانستان فلمونه او ډرامې دا چې دا بغیر معیاري دوبله کیږي موږ ما به کار دای په پروډکشن کې لومړنی چې زه یو معیاري دوبله وکولای شم نو بیا تر دې د اندازې پورې ستاسو دوستانو په ملچاو او دواو باندې موږ په دې باندې موافقه وو چې بهترینه دوبله وکړو د افغانستان په ساتو
ډیره زیاته مننه انیس صاحب تاسو پلار پروډکشن یاد که د کندهار یو ډیر نامتو پخوانی هنرمند دی او خدای دی یو بهي مغفور مرحوم جان محمد پلار چې د امان الله خان د سلطنت په وخت کې د غازی امان الله خان د سلطنت په وخت کې د لوړو تحصیلاتو لپاره ترکیه ته استول شوی وو هغه په کندهار کې هم ډیر مشهور دی خو اوس خوده ټول د ملت حافظه مخصن فرهنګي حافظه د لمنځتلو په حال کې ده نو خای جان محمد پلار له ډیرو خلکو نه له د معاصرو خلکو نه هیر شوی وي مګر د جان محمد پلار ځای د افغانستان د تیاتر په تاریخ کې او د فرهنګ مخصن د کندهار او حتی د ټول هیواد په کچه د تیاتر او د رادیو په د تمثيل په برخه کې هیڅ کله لچانه ریږي د بد ملت او د فرهنګ په حافظه کې وي نو تاسو د پلار پروډکشن یادونه وکړه په دې باب ورسته زله تاسو نه پوښتنه وکم چې دا پلار پروډکشن چې وایي تاسو د جان محمد پلار سره کوم ارتباط هم لري کنه خو دا سوال ورسته کوم او وسلطفن خپل تمثيلي ټوټه اوریدونکو ته وړاندې کړئ
نو دا چن په دا فلم کې د دن ادن فلم کې ما د اکشه کومار ژغم کړی دی او اسرائیلی چې په دا اوس کې او پاتسو دا هغه ژغم هم کړی دی چې دواړه ژغونه سره مکس نو دلته اکشه کومار پټ دی او په دغه پسې ګرځي په یو نفر پسې ګرځي چې دغه کس څخه د مړی غوښتي وایي مړی ما ته راوړه هغه جسد ورته راخیستی په تابوت کې نو دا مکالمه ده اکشه کومار ولاړ دی دروازې مخته او وایي دا څه سو دا د نازوانه ځي ته زه سهار شي دور دور پسې ګرځم او د ده ته راکنه معلومېږي او دا د څه کې چې دلته رالي اوس کې ولیدلم دا به تراړ شي
دا د نازوانه ځي چیرې دی ته وه دنه زنګ ووهه هلو چیرې
زه دغه یم چې شو چې دی ته خپله چې دی
زه دلته ولاړ یم د هوټل په مخه تا ته مې دا دي مړی را وړی دي تا مړی زه چاته وسپارم تا ته وسپارم کې بچا ته وسپارم
زه مړی څه کوم زما خو مړی تاسو څخه نه دی غوښتي ما خو مړی د ماما څخه غوښتي ماما
خو زه ماما یم ماما ماما یم دا مړی زه چاته ورکم ها
نو دا
ډیره زیاته مننه په دې کې ما ولیدل چې تاسو خپل غږ دوه ځلې بدل کړی و یعنی د دوه کرکټرونو د دوه متفاوتو کرکټرونو غږ تاسو په خپل تمثيل کې دا د غږ بدلون اسانه کار دی خای اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي او تاسو څو غږه کولای شي د څو انسانانو یا د څو کرکټرونو غږونه تاسو کولای شي چې وباسي یا وړاندې کړئ
ما خپل په فلمونو کې یو فلم ما دوبله کوي د ماګادیرا په نامه د ساوت هندي فلمونو هغه ما دوبله کوي په هغه فلم کې ما تقریبا 15 غږونه کړی و
15 غږونه
و نو هغه پنځه ځونه می کوشش میکړی چې ما ول ته ودرېږم زه کولای سم کنه سم کولای نو شو تر واندازې په چې ما فکم خو بیا دا څه موږ چې کله د فلمونو دغه کوله دا ځغونه انتخاب چې موږ کوي د دې لپاره به موږ امتحان اخستی اډیشن ما اخستی مثلا د څه بیا ما نه کوله چې د هر فلم کې د هر چا ځغ باید زو وکم
او دا سوال دی چې پنځه غږونو د پنځو کرکټرونو غږونه چې تاسو په د یو فلم کې سلی ویلات دا و چې نور همکاران مو نه درلودل او کدا غوښتل تاسو خپل ځان غ خپل استعداد وخی
دا دا څه دي چې په دا فلم کې که تاسو فکر کړئ یو مرکزی رول نه دی یو په اصطلاح هغه میانه رول نه دی او یو هم هغه اکسترا اضافي رول
فرعي رول نه دی ها
فرعي رول دغه جنه رول نه دی ما خپل دا فرعي رول نه سره دا ژغونه کړو چې مرکزی کوم ادمی شي کنه نو ما دا فرعي د سډیر لري لري یو ډایلاګ دوه ډایلاګونه چې خلکو ویل او مې خبرې کړې فلم کې هغه کوله او دا نور چې و دا نور خو دا مخکښ دي لکه اوس امیتاب بچن دی مثلا یا شاهرخ خان دی یا اجی دیوگن دی یا مثلا دا نور لوبغاړي سلمان خان دی دا کار مشکل خپل ژغونه درلوده ما د اکشه کومار او د گویندا سره ژغ زما په اصطلاح ما کوي کنه ځکه زما ژغ د غوی دوار سره پټ شاتلی خو دا نور یو دغه په دا ژغ چې به اړوي د اسرائیل سره زما ژغ پټ شاتلی نور نو چندانه کسان سره زما ژغونه د نور سره پټ نه راتل نه غوی د پاره د نور کسانو زما نور ملګری و چې غوی ژغونه کوي
دا انتخاب تاسو کاو ک بلچا
انتخاب چون پروډکشن ریاست ما په غاړه کې خو مګر ما په دې خاطر نه کاوه چې ملګری ټول زموږ هغه ټول داسې ولا کوم شران غوډې لکه ډایرکټران مو نور ملګری مو دا سره کښنه سلو د یو ځغ د یو کلیپ مورافتي د فلم دا ځغ د پارچ به موږ اډیشن اخستی پیستلا یا به موږ امکان اخستی بیا به موږ د وښته تویشت کسانو حتی د دیرش کسانو ژغونه به موږ هغه جمله به په وی ټول ول بیا به موږ جمله کتل چې دا چا غډېر وسره ورته ده چې دا یو ځغ دا فلم د کریکټر سره سم سو بیا به ما غاښته ویل چې بس دا ژغ نور بیا پتا اړه لري په فلم کې به دا ژغ نور تکه
ډیره زیاته مننه انیس صاحب تیار اوسه ځان تیار کئ د یوې بلې تمثيلي ټوټې او ریدو ته هم البته اوس نه سم دستي د اوس یو سندره او روسته سول خوخي سره سم د استاد خیال محمد سندره او لغنه مخکې له تاسو هیله کوم چې خپل هغه تمثيلي ټوټه چې مخکې ما له اوریدونکو سره ودا وکړه او تاسو نه هم غوښتنه وکړه چې هغه تیار کړئ هغه مو ځان سره فکر وکړي ک غیر له دې هندي فلمونو نه د هغو ټوټو هغه تمثيلي ټوټې وی چې تاسو په خپل لوبه ولي وي یعنی کرکټرونه افغانان وي نه هندي هندي فلمونو او مکتبا هغه لطفا وړاندې کوي خو اوس د خیال محمد سندره
وشیت لمه دکا ورکړه رشیدا اخلاقی جون کے شاگرد تور لالیم سرگلے بنے چداشنو لگے دے سرگلے بنے چداشنو لگے دے پشم گولے چھپ مو لگے دے خوشم گولے چھپ مو لگے دے سرگلے بنے چداشنو لگے دے خوشم گولے چھپ مو لگے دے خوشم گولے چھپ مو لگے دے
خیال محمد په واس کې مو سندره واوریده د خبرونه د میلمه فضل احمد انیس په غوښتنه و فضل احمد انیس د ژوند رنگونه په دې پروګرام کې زمونږ میلمه دی د تیاتر هنرمند او ممثل دی او د فلمونو ډېرې دوبلې هم کړې دي او د خبرونه په دوام کې به د لنور کارونو هم خبر شي انیس اوس په جرمنی کې تاسو ډیر یاست هلته د فعالیت لري د تیاتر په برخه کې، د تمثيل په برخه کې، یا نور هنري فعالیتونه؟
نو دلته خو زما تر ډېره اندازې پورې زما هڅه دا ده چې زه هم په د خپل رشته کې کار وکړم. داسې یو دوه درې ورځې تر مخه د ماشومانو د مکتب د خوا څخه دلته بلنه راکول شوې وه چې د پلرونو د پاره دلته موږ یو تیاتر لرو په مکاتبو کې، که راشي تاسو دلته ګډون وکړي. نو بیا چلته زه ورنم هلته ډېر ښه دوه کسانو، نارینه او ښځینه، هغه یو تیاتر وړاندې کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې د مخنیوي د پاره، نه چې یو څوک جنسي ځورونه کوي د ماشومانو، د هغوی مخه باید څنګه ونیوسي او ماشومانو ته څنګه باید عامه پوهاوی ورکول شي. په دا باره کې تیاتر، بیا چې کله تیاتر ختم شو ما دغه کس ته پوښتنه وکړه. ما دلته ما دوه درې ځای اپلای کړي دي د تیاتر کارونو ته، متاسفانه چې مثبت جواب ماته نه دي راغلي. بیا هغه وویل چې ولې علت یې همدا چې ستاسو ژبه نه دسته، نه ما دا هغه صرف انګریزي خبرې کولې. نو بیا راته
ویل په جرمني کې، په جرمني کې چې اوسې خود څوک به په جرمني ژبه تیاتر غواړي، نو په پښتو یا انګریزي خو به نه غواړي.
خو زه تاسو ګوره اوس خدا خو زموږ کار دی او زما تلوسه دا ده زما په تیاتر کې خو اتمن ډایلاګونه نه کنه. اوس موږ ډېر تیاترونه داسې لرو یا ډېر نمایشونه داسې لرو چې په هغه کې په اصطلاح ډایلاګ نشته، هغه په اکشن باندې یا په عمل باندې یو شی خلکو ته ښکاره کوي کنه چې څه روان دي.
او په خپله په لویدیځ والو کې هم د پانتومایم په نوم یو ډول تیاتر شته چې بې غږه دی، یوازې د وجود په حرکاتو باندې ښودل کیږي.
و دا غبالي لنګويج په دې باندې نو زه خپل په دې باندې درم چې زوم د سې اوس زه فقط د دې واغه کارو ته مازه مطلق ګام په شکښه زما ورنه نه وزمه. نو چې کله ورنه وزم بیا کله چې جب مم جر زاس یو کله چې بیا د دې هغه په دغه باندې پوي سم چې دې ټرمینولوژي د دې ساده کنه. نو اوس کوم تاسو نه چې زه دې لیدل نه ساتل سم، زه د جرمني په یوه داسې کلی کې اوسېږم چې دلته هیڅ هم نشته. یعنی زما دې کوشش دی چې زه یو غټ شاته نږدې سم چې هلته زه د خپل کارمو د پاره یو لارو دی کپی دا کوم چې زه پکې داخل سم کني. نو هغه څه بدلته په هوټل کې کار کوم. نو
تر اوسه پورې خو مو ډیر وخت نه دی وتلی، نو اله منیو چې په نږدې راتلونکي کې به خپلو دغه اهداف ته تاسو ورسیږي. په کندهار کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د فلمونو پروډکشن یا د میډیا پروډکشن شرکت یا کمپنۍ مو درلوده، د دې کمپنۍ په باب راته وایاست چې فعالیت پرته لدې چې د فلمونو دوبله کول وو یا د اړول وو، د ژبې اړول وو، نور مو څه کول؟
جناب تکل صاحب، زه به دومره درستوام چې زموږ پروډکشن کمپنۍ چې د کندهار په تاریخ کې لومړنۍ پروډکشن کمپنۍ و چې موږ خلاصه کړه، د بیل سینمایي فلم چې موږ نه دی جوړ کړی، سینمایي فلم نور که مستند یاد که که رادیو دراما جوره که که گردی میزونه که ویدیو که آدیو که تیاتر که چی چه هم ساز پا ذهن که درزی دیو پروڈکشن دخواد خواهد کار مشکلی.
دامو جوره ول بیخپرول مو چیرتا؟
دا سو چه تیاتر برنامه چه وی آقا دا مختلف و انجیوز دخواد خواهد مشترکار که دلی؟ یو خاص موضوع باو مثلا
غیر حکومتی طولن اللخوا
او بالي صاحب مثلا د دغه پرزت باندې د مواد مخدر پرزت باندې بزنی برنامه وي، یا به مثلا د انتخاباته اړوند عامه پوهاوی، یا به مثلا د نشي توکو د استعمال بدی اغیزي، یا مثلا د هیواد سره د مینی مثلا داسې موضوع به مشترک وکړي، پر هغه به مش تیاتر وکاو.
دا به مو تاسو تصویري ټوټې جوړولې د تلویزیونی؟
نه، د تیاتر برخه ده.
د تیاتر برخه ښه ژوندۍ تیاتر په سټیج به مو اجرا کولې.
بله، موږ عموما په مکاتبو کې به دا برنامه اجرا کولې، یا به مثلا په عامه غونډو پروګرامو په دې سره ټوټ ځایونه کې به دا کول، دا پروګرامونه به اجرا کول. او دغه چې بیا و د رادیو ځینې خاص خبرونې ویل کوس اوازې د اجی کاکو لالی کاکو سره، دا په داشار کې ځینې اوازې به ګډېدلې، نه دا اوازو به ډور په اصطلاح موږ په کنداري اصطلاح کش پینې وي کنه.
لکه خبرونه اوازې او دروازې چې لکه په ښار کې یو خبره توده شي هغه بیا دروغ وي، همداسې هم شي. ها، دا مو په څه شکل برابرولې؟ د رادیو لپاره، د ټلویزیون لپاره، په کومېډي باندې؟
د رادیو لپاره، د رادیو لپاره برنامه موږ جوړولې، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د رادیوګان د لارې نشته دلته.
او دا کومېډي وي دا ټوټې؟
دا کومیډي وی وو کومیډي مې د خلکو څخه مو ټلیفوني اړیکې مخستل چې چا به آواز اورېدل و نه یا به موږ پر هغه آواز باندې تحلیل کاو مثلا زه اجي کا کوم یو بل کا سو هغه لګي کا کو نه نو دا څه په دې باندې دا بل باغ خو درته
دا د سوال لکه هغه د تبلیغاتي پروګرامونه د وخت چې د افغانستان کې د جګړو پیلې دو مخ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ډول دوه درې کرکټرونه او چې غوبه هم د پاکستان پر رادیو کې هم د افغانستان پر رادیو کې د دواړو هیوادونو پر ضد باندې تبلیغات کول ځانګړي کرکټرونه به وو امغه
سه زموږ له البته دغه نو تکل ساز موږ له دې څه و چې تبلیغاتي دغه نه درلود زموږ له جنبه نه درلود خو مثلا دا اوازه بول اوازه چې د کابل او کندهار لوی سړک کنه دا به مثلا په دومره وخت کې ورغه ول سي آیا په دې باره کې تاسو نظر څه دی نه در شریکه دا مشکل هغه باندې زغدل شي د دې مثلا امکاناتونه یا مثلا کیج نه کیج یا دا مثلا کم خندونه دي مخته نه پر دې به زغدل یا مثلا
انتقادي ټوټه وي اکثرا انتقادي مزامین او مطالبه
کوي مثلا دغه وارداتي برښنا د کابل څخه کندهار ته راځي دا به مثلا څومره لګښت آیا دا به په څونه وخت کې راورسیږي دا به څنګه څه پر دې یا مثلا د کندهار آزاد چې د کندهار برق به خې کاته چې د دالی او به مثال د خې نسته او دا ان دې یو موضوعات وو کنه موږ به پرغه باندې کار کاوه پرغه باندې به مثلا موږ دغه کوله او برنامه به جوړولې او بل برنامه چې به هغه د زراعت او مالداری په برخه کې موږ د یو دفتر سره دغه د لوري چې راځي خبرونه موږ ته جوړي هغه نو خاص درامې وي ورته جوړ درامې وي چې شخصي د کې درامې وي چې هغه د زراعت او مالداری په برخه کې خاص په هوای او مثلا د خلکو لپاره او بت څنګه ولګول شي غنم ته څو دلو بو ورکول شي مثلا د انګورو په کوم طریقه باندې مثلا نالان یا پښلا تاکونه کښې شول سی یا مثلا غوا څنګه وساتل شي که غوا مریضه شي دغه سره څه کې مثلا کچرګانو کې یو مثلا د چرګانو مرض ونی شي دا غوی سره باید څه وکړي کنه
نو دا هم اکثرا د کور کلیو د کروندو د کروندې په چارو کې له خلکو سره د مرستو لپاره د پوهاوی پیغامونه پکې وو
دا زموږ یو ډېره کامیاب ترینه برنامه و چې دا موږ بیخی ډېر وخت پر مخ باندې بوتله او دا هغه سره په څنګ کې کله ناکله چې د انتخابات وختونه سره ګرځي میزونه به موږ جوړول چې هغه به ځینو خصوصي تلویزیونونو ته به موږ راسته ولا به وګوي نشوله خاص د چارواکي به موږ غوښتل مثلا کمپاینران به موږ غوښتل یا به مثلا د کاندیدان به موږ غوښتل نو ډېر داس کارونه مستند فلمونه مو ډېر جوړ کړل دوبله مو کړل د خزيات په بل باندې مستند فلم جوړ کړ پر ملي پولیس مو مستند فلم جوړ کړ د هلمند په 1988 او هلمند په 1989 دوه مستند فلمونه مو جوړ کړل چې موږ په واسه کې د لارې کار وکړو خو یو سینمایي فلمونه کې جوړ
ډېر زیاته مننه او دا ټول د پلار پروډکشن د کمپنۍ په چوکاټ کې
چاترلاند
وو اوس د پلار پروډکشن په باب راته وایس دا نوم تاسو لکومه واخیست پلار پروډکشن
زه چې کله د سبا تلویزیون او نوار رادیو سره ما په 2005 کال کې کار پیل کړ نو په هغه وخت کې ما ته د فکر او لاسو چې زه باید خپل یو پروډکشن کمپنی ولرم چې ما په امهاله ما د کندهار تلویزیون کې ما درې برنامه درلودل او غواره سندري هنري چهرا او خوږه او ترخه په نامه باندې ما درې برنامه درلوده نو بیا هغه چې ما کله سبا تلویزیون او نواره جو ما ته بلنه راکړل چې موږ سره کار وکړو ما د غوښ کار پېښوي نو بیا هلمند تلویزیون ما ته د هلمند ملي تلویزیون ما ته غوښتنه درلوده چې ته دغه برنامه چې په کندهار تلویزیون کې مخته وړلې اوس خو دغه ځای راوتله دا کندهار کې نن شیز دا د پهلمن کې نشیز دا برنامه مشترک جوړه و نو بیا ما یو وړ استودیو جوړ کړل او هغه برنامه مې د خپل استودیو څخه ستولې په ونی کې دوه برنامه یو د نن ستوري په نامه او یو هم پنځه غوړ سندري په نامه دا ما دي تاسو ته ولې په هلمند ملي تلویزیون کې نشریده ده بیا ما به زه فکر وکړم چې زه کولای شم خپل پروډکشن کمپنی ولرم بلته جوړ کړم نو هغه چې بیا ما دا فکر چې وکړم زه ولرم کابل ته چې دا رجستر کړم نو هلته چې به اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورلم وایي چې بیا معرفي کړم ځینې ادارات چې دغه اصلاح زموږ د غوسی معلومات اوسې چې موږ خو به کوم جرمي سابقه او دا نه لرو نو هغه معلوماتونه چې مار ځای کول هغه خلکو چې به داسې وکتل پروډکشن در کندهار چې امضا وشي به راکول یعنی ډېر به تعجب
یعنی باور اندراته چې په کندهار کې به دې
وو پروډکشن وګوره کندهار وګوره د سیما په تو خندل مال ولې نو دا یو شمه ته نور هم د سیوی انرژي راخله چې ما ولې د خلکو ایمیج د خلکو د لیدلوري د کندهار څخه دا دی چې بس ته مرضی کوشتخوم دی په اصطلاح فرهنګ او هنر او دا شی معنا هیڅ نسته یا هیڅ انت نور کې په اصطلاح نو ما دا نظریه یا دا فکر به ما زه اړوم کنه نو هغه چې موافقم سولو تقریبا هم دا اوس وسن چې مثلا دا څه کېدل یا تر اوسه پورې چې دا تلویزیون دا شان چې سره علاج زه خپل د خپل زموږ د ملګرو هغه قرباني او هغه لاسته راوړنې زه خپل بور
او د پلار پروډکشن دا نوم مو څنګه غوره کړ
او نو وبښینو کیسه د راتپاتل په مابې دغه دا ما په هغه وخت کې د خپل تخلص د غیا فیصله د خپل فاميلي نوم د انیس په نامه د نشرات ما کول بیا ما مرګوت چې زه غواړم د رسمي اداره جوړ کړم جواز واخلم بیا نو هغه چې محمد یار صاحب د خدای پاک لري محمد یار صاحب د نور د فرنګي شخصیتونو ملګری و د غوي سرکښین سره بیا غوي چې هغه باید خپل ځان تمام نسی کداغه چې نو مستغوار سي چې پاره کې مثلا هرڅي نو دا به ډېر څه مثلا پیپرز دې صاحب یاد څه په رحمت پس دې صاحب اج کیمرا صاحب یاد څه پلاټ صاحب یاد څه او اسد کاکا صاحب عمر پټان دا کسان دا وخت تیاتر په کندهار کې کاوه دا کسان
پوند صاحب هم وو
او دا ډېر کسان وو بیا ډېر کسان وو چې هغه یاد کړو بیا موږ چې راشي دا پلار د انګریزي په سره ډېر یو نیکل ځنګړي نوم دی دا به پر پروډکشن باندې کښېږي
جان محمد پلار
و نو دا د جان محمد پلار صاحب تخلص پیسلا چې د په مشهور په پلار صاحب باندې د پلار ورا وخت نه پلار پروډکشن ودا نمبر پر کښېږي نو هغه ولا تر ډېر وخت پورې به خلکو ته دا سوال وبیا ما په ډېر مرکو په ډېر ځکه دا یادونه وکړه چې دا پلار په دې معنا نه دی چې دا زما پلار یا د بل پلار یا د بل پلار دا یا دا پروډکشن معنا دا چې د ټول پلار نو موږ دا د مفهوم دا دی چې دا جنومت پلار صاحب چې موږ تاسو ته کندهار ډېر مخکښ او ډېر پیاوړی برتستا او ډېر یو برچستا یو ډېر شو هنرمندو د هغه د پاره مو د هغه نوم ته په احترام باندې مو دا دغه باندې کښېښو نوم باندې کښېښو بیا مو ډېر خلک ته په هغه یو بیا نو مې په پروډکشن کې د پلار صاحب یو غټ اکر سم وره په خپل دفتر کې به مې شي او مشاوري به مې وکنه چې ما له خلک سره وکړي
د تاسو مخکې یادونه وکړه پلار صاحب مو یاد ک فی فضلی مو یاد که او ځینی نور مشران د افغانستان د تمثیل د هنر مو هم یاد کړل حاجی محمد کامران او نور پښتون صاحب زما یاد دی نو په دوی کې تاسو د چا کارونه لیدلی دي څوک مو خوښ دي څوک مو لکه یو د تاسو داسې یو هنرمند شته چې تاسو فکر کړی وي چې تاسو د هغه په لار ګام کېږدئ
ولا زه خپل د پخوا پخوا څخه زه خپل د دغه یو نظریه خاوند یم البته زه نه پېژم خدای دې په مغروري او په غټه خبره کې نه راولي زه وامه د چا سب کول یا د چا لار تعقیبول دا زما فکر سره زه خو زما خپل شخصي نظر دی زه هم دا خبر نه
ده دا صحیح خبر ده تاسو خبره زه بالکل منم چې د چا کاپی کول یا تقلید کول د خو سم کار نه مګر د سوي چې ځینې شخصیتونه الهام بخون کوي دسته شخصیتونه وو چې تاسو الهام در بخلای وي
بالکل ما چې خپل مثلا دغه چې ما خپل د سټیج او د هنر او دغه برخې چې ما دغه کار کړی دی مثلا زه راپورټ سوم یا ما مثلا په دې برخه کې رشد کړی دی طبعا ما الهام اخیستی دی د ډیرو هنرمندانو څخه اوس مثلا که زه درته وایم چې تر ډیر اندازې پورې ممنون مقصدی او خپل منان ملګری کنه اوس د منان ملګری تمثیل د کونډې زوی په سریال کې زما دومره خوښ دی چې بې تهاشا یعنی زه بېخي څو ځله به ماته ده
یوازې غواړم دلته انیس صاحب چې اورېدونکو ته وریاده کړمه چې ممنون مقصودی چې تاسو یاد کړی دی کونډې زوی د سریال د مشهور کرکټر شادګل د رول لوبونکی وو او منان ملګری چې تاسو یاد کړ خدای بخښلی منان ملګری د امدې ډرامې یعنی د کونډې زوی د سریال د لیکوالو له ډلې وو او په دې سریال کې یو رول هم لوبولی و یوازې د دې لپاره چې اورېدونکي پوه شي مهرباني تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ
نو دا وینه دا هغه کسانو یا مثلا ما په خوانی فلمونه چې ما د کابل د ځینځین کتلې ولکوس صبر سرباز او مثلا فرار فلمو یا د کوڅو سرګردانو یا مثلا ګرداب فلمو دا هغه په خوانی فلمونه چې مثلا ما کتل او ما ویل چې موږ به د افغانستان سینما او د افغانستان تیاتر د دېشان ته باید مشکار وکړو او موږ نور هم لا وځلو. خو هغه متاسفانه چې موږ په کندهار کې امکانات خو بیخي ډېر کم و چې موږ په مرکزیت کې نه وو موږ ته خلکو ډېر په دغه سترګم نه کتله. یو بیلګه به زه درته وایم چې موږ مای نیم از خان فلم د شاهرخ خان موږ دوبله کوي او په ډېر اعلی کوالټي یعنې په ډېر یو بهترین کیفیت موږ دوبله کړی دی. که تاسو هغه فلم وګوري نه یوازې هغه فلم بلکې زموږ ټوله دوبله شوي فلمونه چې وګورئ تاسو دا احساس کوئ چې دا کرکټرونه ټوله پښتو وایي که نه؟
ما ځینې دوبلې ستاسو په یوټیوب باندې لیدلې دي. البته زه نه پوهېدم چې تاسو چې نن ما سره میلمه کېږئ د دې ټولو فلمونو دوبله ستاسو تر نظر لاندې تېره شوې په دې زه نه پوهېدم، مګر هغه په زړه پورې و. یوازې ما ته نه بلکې ډېرو نورو ځوانانو ته، مخصوصا د اوس نسل ځوانانو ته، ما لیدل چې هغو به د فلمونو ځینې صحنې راخیستې او دا اوس هم زه په ټولنیزو شبکو باندې وینم چې ځینې خلک د دې فلمونو ځینې برخې رااخلي او د پلو یعنی د خپلو مطالبو په توګه یا کنټنټ یا د محتوا په توګه لغنه استفاده کوي.
بالکل جناب تکاسا په هغه وخت چې لوی او ډیر غټ کار چې وسو هغه د مزخرفو ډرامو د ګاونډي هوا د مزخرفو پښتو فلمونو او ډرامو مخنیوي دا څه وبول چې تقریبا 90% وسو. یعنی موږ دا په دې کار سره موږ بيخي هغه شی بيخي بند شو، هغه بيخي ورک شو پر مخ باندې، هغه مزخرف په ډانسونو رخصونو دا شمن بيخي ورک شو.
څه زه پوهېږم چې تاسو کومې ډرامې ښایي.
او بالکل وو نو دا تر دې پورې چې موږ داسې کار شروع کړی او موږ دا کار نه یوازې د دې لپاره کاوه چې د دې شانو مخه ونیسو، بلکې لږ تر لږه نړیوالو ته یا که نور څه نه د افغانستان په ساده خلکو ته وښیو چې د دغه ځای څخه چې ډېر مثلا خلک ورته په حقیر سترګه ګوري د دغه ځای څخه هم کولای شو چې موږ د هنر دغه ته یو کار وکړو. نو موږ دغه فلم ماینینس خان فلم موږ په ډېر اعلی کوالټي باندې دوبله کړی وو. کله چې ما په کابل کې یو خصوصي تلویزیون ته وویل هغوی نشر کوي، د یو پنجشنبه ورځ هغوی په اردو نشر کوي، بیا ما ورته وویل چې تاسو پښتو تلویزیون یاست، دا موږ په پښتو دوبله کړی دي، موږ به درکو دغه پښتو نشر کوي. هغوی چې کله زما څخه فلم واخیستی نو بیا ما ته وویل چې ته څو پیسې موږ ته راکوې چې دا موږ نشر کړو که نه. نو هغه مال زه پوه شولم چې موږ هیڅوک نه لرو، هیڅوک متاسفانه نه لرو چې موږ په سر لاس تیر کړي. موږ بس خپل د تشویق لپاره خپل چار څه کوو که نه، هیڅوک نشته چې موږ کار ته د قدر په سترګه وګوري یا چې څوک زموږ سره مینه ولري. یوازنی شمشاد تلویزیون ځکه مې نوم یاد کړي چې کور ودان چې هغوی بلنه راکړه چې ولاسې زموږ یو سریال دی، د هغوی د کرشما په نوم یو سریال و، 222 برخې وو چې هغه موږ ورته دوبله کړي او په داسې کوالټي موږ ورته دوبله کړي دي چې شمشاد چې څومره نشرات کړی دي څومره نور هم وکړي، بیا کېدای شي د دې بدري موږ ته ستاینلیک هم راکړي چې ډېره بهترینه دوبله موږ ورته کړې وه، نو چې بیا د ونه کړی شي. نو هغه سریال وو چې رئیس جمهور د وخت کتلی وو حمید کرزي، بیا زه وغوښتلم خپل رئیس جمهور سره ولیدل، خو خیر هغه چې دوی کومې وعدې وو دغه وکړې، کوم کسان یې د تلویزیونونو راته راوغوښتل هغه خو هېڅ هم ونه شوه.
کور مو ودان. د فرهاد دریا سندره لنډه اورو او بیا د تاسو سره خپلې وروستۍ خبرې هم کوو.
Oh, قرار قرار و رابا
فرهاد دریا سندره مو اوریده. قدر من اوریدونکو د سندره د ژوند رنگونه د پروگرام د میلما فضل احمد انیس په خوخه تاسو ته وړاندې شو. انیس صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راغلاست وایم د خبرونه په وروستیو دقیقو کې. یو خو بیا به وروسته هغه یو لنډه تمثیلي ټوټه چې موږ له تاسو نه هیله کړې وه هغه به هم اوریدونکو ته واوروئ. خو زه غواړم اوریدونکو ته تاسو لومړی ووایاست چې کوم ډول رولونه ستاسو ډیر خوښیږي چې وی لوبوئ. کومیډي رولونه، تراژیدي رولونه، جدي رولونه، د ځوانانو، د زړو، تاسو په خپل هغه کلاس موږ ته ووایاست چې کوم رولونه مو ډیر خوښ دي.
ولا یو رول چې زما ډیر زیات خوښ دی هغه د رانده سری رول دی چې په سترګو څوک نه ویني. متاسفانه چې تر اوسه پورې زه په دې ارمان یم چې ما ته په یو سریال یا په یو ډرامه یا په یو فلم کې داسې رول راکول شي چې زه هغه ولوبوم. او ما به اکثره وخت ملګرو ته ویل ما په هغه وخت کې پر یو کشنوټي څلور برخې یو ډراما باندې کار کړی و، یو سیریز رقمه چې مال په دغه کې د درې وړونو چې په هغه کې یو ځای یم چې وړون یم د دې کریکټر زه ولوبوم. خو متاسفانه چې تر پای پورې هغه کار موږ ونه کړای شوی. او د دې کار د ثبوت لپاره چې وخت خدای پاک وبخشي استاد فنایی صاحب، حشمت فنایی صاحب، نو هغه ما ته ویلو چې کوم رول دې خوښیږي. لکه رفتاس پوښتنه ما ورته ل ړنده، نو بس د راته خندل وایي بس همدا شیبه ته ړوند یې بس زه تا ته دغه کوم
بیا درکه هغه رول
ما ته ویل بس ته ړوند یې مال زړوند سوله مستخندل. نو دا هم موږ هلمند کې ولشکرګاه کې فنایی صاحب ورې راغلی و موږ سره ولیدل. نو ما ته دا د دوی ګوتې دا دوی ګوتې د لاس داسې ونیولې لکه هغه اصلاح دغه چې کې دا موږ تاسو چې چاته داسې نیسو د کامیابۍ نشان ویکټوري چې ورته وایي نه
او د وی ویکټوري په شکل
وو د وی پر کم دا داسې ونیولې دا ګوتې. او زه داسې په خبرو باندې اختم از ما د ګوتو ته واقعا هم پام نه و چې دې چې کې خود ما ته ویل چې ته به داس کې یا به داس کې یا به داس کې. بیا ما ته ویل چې ته به در دلته ولاړ شې په چوکۍ کې نه زه پر چوکۍ باندې کښېنستلم د بغل ته کښېنستلم د دې دالي د شي مخامخ ما ته ودرې دي. خو ما چې نغه دړاند رول کاوه نو ما خدا نه احساسول مم نه چې دې زما مخته ولاړ دي
یا نه خدا نمو خودل چې نه پوښوي چې د ستاسو څنګه ترغی
نه کوم ځم کنه نو د دې ستیر نه چاپ یو د خپل دوی د وی په شکل ګوچی زما سترګو ته داسې راغواله کنه څه مخم
وی ازملې وی ننګولې
او دا چر اوله د سترګې د سما سترګې ته ډیر نږدې راځي ما خپل سترګې ونه رافولې کنه نو اسې مې رډو ته کتل بیا د چکچکی وکړې ماته لاسونه راته په کول و یار افرین ماته چې کولای شي نه په یوه ژوندکی و یو وخت په د خیر داسې دغه کو او دا رول به زه پتا کوم ماته ستاسو د مننه استاد مطرح نو استاد مطرح هم د خدای په کوم بخشي او پاتو د ایم لاري د دنیا ته بس د دنیا د څه زبو موږ یو وخت
مننه ډیره زیاته چې جالب خاطرې مو بیان کړې یو رول مخکې موږ واده سره کړی و چې یو رول به تاسو لوبوي کنه هغه خو همدا اوسې وخت دی د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو یوه ټوټه یوه تمثیلي ټوټه
ولا و د سه دغه خو نو ما دا کله ناکله راډیو ډرامو کې شو موږ ځنې روزنه لوبول نو دا هغه یو بد خبره واخلم
او مهرباني
ا د کشنانو مور د کشنانو مور او وای یو خو چې زه راسم ګرد عمر چې ګوره دا به په یو شیخته چې ګوره دا په یو شیخته بله وا 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 ماشاءالله 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 دا څنګه په څنګه څنګه ګوته والی ده دا څنګه ردی کړی دی دا څه کیسه ده ته مور کړه بیا څه کیسه ده خو هغه بله ورځ ولاړې خدای چې خواره نه که دلته دا کور دا کوشنیان دا ژوند دا د دې مکتبونه دا د کور کارونه دا به څوک وي نو لور څه دي لور خو مو ماشاءالله دې راته سوی ده مګر ستا ځای خو نو بیا نه څه نیولی ته خوب چې ته هم په دې کور کې هم په دې زړګي کې بیل ځای لرې یا نو ما په تا سره پخوا دونه مینه نه ده کړې یعنې اوس دا مینه زه په دې خاطر کوم چې ته د پلار کره ځای باید لاړه نه شې زه دې راګرځوم یا داس فکر مکو دا فکر په ژوند مکو د خاوند او د میرمنې مینه چې هغه حقیقت لري یعنی هغه حقیقي مینه او هغه مینه که چیرې مصنوعي سي یا په اصطلاح نکلي سي بیا نو په ژوند کې هغه رقم خوند نه وي لکه څنګه چې باید وي که څنګه نو څه مال ده د خیر سره د مور کړ څه فقط د یوې شپې لپاره نو دا سنگار خو یې ناس کړی لکه د یوې میاشتې لپاره چې زه سیدی څنګه ستا خوښ دواړه خوښه سیدی پر دواړه سترګو لاړه ته دا یوه شپه خو څه که نیمه ورځ ما دپاره نور هم ورسره تېره کړه بیا د خیر سره داس سمه ده سیدی عجب سیدی اوس که شی د باندې په کار زه ځم د باندې وزم سودا مودا به درته راوړم نو بیا خو ته نه نو بیا به درشان نه څوک پخې څه سیدی اوینس د ورسره بازار
تیره مننه ډیر زیاته مننه له تاسو نه فضل احمد انیس په جرمنی کې ډیره افغان ممثل چې اوس له هیواده بهر اوسیږي د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې زما ملمو له دوی نه مننه کوم او قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای اوریده د ژوند رنگونه دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي زه احمد تکل له تاسو سره خدای پامانی کوم او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري
دو وخت گزارونو مې دا ونه جوړيږي سما سر پر له استا ګونه نه جوړيږي سما سر دو وخت گزارونو مې دا ونه جوړيږي سما سرس پر لے استا گلوں نن جڑی گی سما سرس پر لے زما سرس پر لے استا گلوں نال جڑی گی زما سرس
زارونو متاونه جوړيږي زما سرس پر نه اس